دومره و دولس بجه او دیرش دقیقه شوی پا مکره ده خبرونو لندیسته. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ په مزار درې سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اته کسان وژلي او په دې سیمه کې ګڼ نور کورونه ړنګ کړي دي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن سهار ازادۍ راډیو ته ویل چې تېره شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې ولړزولې چې په یاده زلزله کې تر اوسه د ګڼو کورونو د ویجاړېدو او د دې کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه رارسېدلې دي. ښاغلي حنیف زیاته کړه چې ښایي د پیښې تلفات نور هم زیات شي، ځکه زلزله د ده په وینا سخته وه او د کونړ له لرې پرتو او غرنیو سیمو د معلوماتو ترلاسه کول وخت ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازي په توګه د روزا اوتونبایوا د ټاکنې هرکلی کړی او په یو ټویټ کې نوموړي ته پر دې دنده د نومول کېدو له کبله د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې په ویاړ سره به د هر افغان ماشوم د هوساینې لپاره یو ځای کار ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د سپتمبر په 2 د قرغزستان پخوانی ولسمشره روزا اوتونبایوا د کاناډایي ډیپلوماتې دیبورا لاینز پر ځای د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ونوموله. د دیبورا لاینز دنده په 13 جون میاشت کې پای ته رسیدلې وه. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامدار ملاتړ ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي دي چې د کاناډا په څیرې د بسپنه ورکوونکو د مرستو پر مټ په افغانستان کې له څه باندې 1 میلیون خلکو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر وو او په دې هیواد کې د چاپیریالي غمیزو او کړکیچونو له قربانیانو سره اغیزمنه مرسته کړې. WFP نه دي ویلي چې کاناډا له دې پروګرام سره تر اوسه څومره مرسته کړې، خو له دې مخکې د دې هیوادونو او بخیر له دې مخکې د دې هیواد نوم د امریکا، برتانیا او اروپایي ټولنې په ګډون د لویو مرستندویانو او نړیوالو سازمانونو په قطار کې یاد کړی و. تمه ده چې د برتانیا نوی صدراعظم یا صدراعظمه به سبا د سپتمبر په 6 کار پیل کړي. تر اوسه څرګندنه ده چې د بهرنیو چارو اوسنۍ وزیره لیس ټروس به د صدراعظم په توګه غوره شي، که د خزانې پخوانی وزیر ریشی سوناک د برتانیا مخکینی صدراعظم بوریس جانسن به جولای په 8 خپل استعفا اعلان کړه. اوس په برتانیا کې عمومي ټاکنې په پام کې نه دي، خو د محافظه کار ګوند یو له کوش پیته زره غړي چې جانسن هم غړی دی د دې هیواد د راتلونکي صدر اعظم په اړه پریکړه کوي. او ایران د بهایی اتباعو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې فرقې 12 پیروان چې تهران په ارتداد او له اسرایلو سره د اړیکو په لرلو تورن کړي نیولې دي. د ایران دولتي رسنیو پر نوویل د کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په دې سیمه کې د اګست په 1 هم د دې فرقې چې په ایران کې یو غیر اسلامي لوی اقلیت بلل کېږي 14 غړي نیول شوي وو. بهایان چې شمېر یې په ایران کې شاوخوا 3 لک کسانو ته رسیږي او په نړۍ کې شاوخوا 5 میلیون پیروان لري، وایي دوی په ایران کې چې اساسي قانون یې د دوی مذهب په رسمیت نه دی پیژندلی په منظم ډول ځورول کېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. 25 دقیقې.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
25 دقیقې پروګرام ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د چهارشنبه په ورځ چې د وږي 14 نیټه ده، په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د جوړېدو 1 کال پوره کیږي، خو تر اوسه نه د حکومت له سرپرستۍ وتلی او نه هم د نړۍ هیوادونو په رسمیت پیژندلی. د تیر کال د سنبلې 1 په 14 طالبانو د دولت په چوکاټ کې د صدارت مقام بیا احیا کړ او ملا محمد حسن اخوندی د رئیس الوزرا یا صدراعظم په توګه غوره کړ. طالبانو د سرپرستی کابینې په اعلانولو سره د ښځو د چارو وزارت هم لغوه کړ او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت رامنځته کړ. پر طالبانو پر نورو انتقادونو سربیره په کور دننه او بهر یو انتقاد دا دی چې حکومت یې ټول شموله نه دی او یوازې خپل کسان پکې راټول کړي او نورې څنډې ته کړي دي. د طالبانو په سرپرست حکومت کې همداراز هیڅ ښځه هم نشته. د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې له اعلان نږدې 1 کال تیریږي. د پاکستان سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه هیوادونو د طالبانو د لومړی دورې حکومت چې د 1990 لسیزې په وروستیو 15 کلونو کې واک چلاو په رسمیت پیژندلی و. نن په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې ولې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې خپل حکومت له سرپرستۍ وباسي، او آیا دا چې د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی د دې باعث شوی چې سرپرسته کابینه یې دومره دوام وکړي، او که تر شا یې نور عوامل پراته دي؟ په دې بحث کې مو د سیاسي چارو شنونکي عصمت قانع او شفیق همدرد میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی قانع صاحب، له تاسو نه غواړم وپوښتم چې څنګه شو چې د طالبانو دا سرپرست حکومت د نړیوالو او په کور کې دننه له دوامدارو انتقادونو سره سره تر اوسه پورې پاتې شوی او دوام یې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، په خپل نوبت سره سلام وړاندې کوم. لومړی خو خبره دا ده چې د طالبانو دغه حکومت په یو داسې اضطراري حالت کې راغلی ده چې ټول مدني مناسبات په افغانستان کې له منځه تللي دي، او مدني مناسباتو ته د اهمیت هغه په ځا له منځه تللې ده. یو حکومت چې راځي هغه د یو مینیفیسټو یو مرام په اساس باندې خپل داخلي سیاست، بهرنی سیاست، د خپل هغه سرپرستۍ د وخت هغه ټایم لیمیټ یا وخت اندازه دا ټول ولس ته ورکوي، خلکو ته وړاندې کوي، او بیا خلک په هغه باندې تعاملات کوي. خو دلته حکومت په داسې حالت کې راغی چې پخوانی حکومت ونړېدی او بل الټرناتیو نه و. طالبان راغلو، حکومت یې جوړ کړي چې د دوی په خوښه و، هغه د هېواد تېر قوانین یا لایحې یا په افغانستان کې روان مناسبات یا په افغانستان کې هغه کوم څه چې رول و د هغه رول ماډلونو، د دې ټولو برخلاف خبره دا وه چې دوی قابض و، د یو قابض په توګه باندې دوی خو لا پاتح ورته ویل. ځانو ته پاتح هغه څوک وي چې څوک کفر پته کړي، دا خو خپله خاوره وه، او خپله خاوره څوک نه پته کوي، او خپل دیني و، خپل مسلمانان و، خپل ملت و. دا زه له دې پاتح سره نه یم، دغه د خپل ولس ته راغلی دي، او ځای نیولی دی یو حکومت و، هغه یې له منځه وړی ده، او بل حکومت راغلی ده، او د قولی دی یو دغه په حالت کې راغی، په قبضه یې وکوله، تسلط یې پیدا کړي، او دا تسلط نا قابل چیلنج و، او دوی تر اوسه پورې د چیلنج هغه غږونه چې په مدني شکل راپورته کېږي، په دغه شکل باندې راپورته کېږي، هغه غږونو ته هېڅ اعتنا نه کوي. یو چندته دغه اما دغسې یو مصلح ځواک چې پخوا د دوی په مقابل کې و، هغه له منځه تللی ده، او نور مصلح ځواکونه نشته. بس په لحاظه دوی جدي اړتیا نه ویني چې سرپرستی ته یو قانوني شکل ورکړي، سرپرستی ته یو ټایم لیمیټ وټاکي، سرپرستی ته لایحې جوړې کړي، سرپرستی د یو مشروعیت پورې وتړي، په یو جواز پورې وتړي. همدا خبرې.
مننه قانع صاحب، که داسې په ترتیب سره سړی وشمیري، لنډ کراته ووایاست چې د اجراتو د دې حکومت هغه اجرات که په یو فهرستوارې راته وشمیرئ، د مثبتو او منفي کارونو، یا لږ تر لږه په مجموع کې که اجرات راته فهرست کوي، کولی شئ؟
ولې یو شی خو چې دوی زیات ولس ته نه خوښ ده، کنه هغه دا ده چې دوی تقریبا د قدرت هغه جزایر چې وو، یعنی ولایت به مرکز چیلنج کوو، یا به راولاړې یو فرقې به والي چیلنج کوو، یا به یو نظامي قمندان راتلی د ملکي قانون جو صاحب چیلنج کول، هغه حالت له منځه تللی ده. حالت یک نواخته ده، یک نواخته حالت داسې راغلی ده چې مرکزیت شته، او تر اوسه پورې په داخل کې د اختلافات و هغه اندازه چې پخوا مثلا دغه کېږو، دوستم به ویل چې زه دلته دا والیان په خپله ټاکمه، او عطا نور به ویل چې زه دا خبره نه منمه، یا به په جنوب کې دغه څه، هغه حالت تقریبا له منځه تللی، د قدرت جزایر له منځه تللي. خو بدبختي دا ده چې د نجونو مکتبونه ورسره تړل شوي دي، معرف په هغه حالت کې نه ده، د خصوصي زده کړو بنسټونه دغه شوي دي، متضرر شوي دي، ډېر متضرر شوي دي. میډیا وه چې افغانانو کې دا دغه شوي وو، دا په سلهاوو راډیوګانې وې، ورځپاڼې وې، نور نشراتي ارګانونه وو، دا تقریبا په بد حالت کې دي. یو ډېره ښه ښېګله چې دغه وه، هغه دا وه چې تقریبا قدرت هغه جزایر چې مرکزیت اساسي قانون و دغه چیلنج کوو، هغه له منځه تللي دي.
بله مننه تاسو به هم راځم قانې صاحب همدرد صاحب که تاسو یو فهرست د خو او بدو کارونو یا هغه کارونه چې غندل شوی دي په کور دننه او بهر او هغه کارونه چې خلکو ستایل دي د طالبانو د کابینه یا د حکومت وړاندې کوي کولای شي
سلامونه جناب خالی تکل صاحب تاسو ته خالی صاحب تاسو قدرمنو اوریدونکو ته زه فکر کوم چې د دې یو کلن کوم حالت چې کوم رژیم چې راغله د فکر کوم منفي اړخونه ډیر دي مثبت اړخونه لکه څنګه چې خالی صاحب اشاره ورته وکړه د قدرت جزائر لمنځه تللی دي لیکن په خپل بیا په نظام کې د نن هم ځینې مسایل شته دي ځینې ډلې شته دي ځینې قومندانان یا ځینې لیدلوري شته دي چې یو د بل سره دوی اوس هم یعنی اختلافات لري که څه هم هغه اختلافات د جمهوریت په
اساسه ستاسو مطلب د طالبانو په لیکو کې د نن اختلافات دي
بله د طالبانو په لیکو کې د نن تاسو ته بهتره معلومه ده چې د وزارتونو او دغه لوی لوی بنسټونو د دوی تر مابین ویشل شوی دي او دوی تر ډېره حده پورې د بل سره اختلافات لري حتی داسې راپورونه هم غیر مستقیم شته دي چې یو وزارت چې دی ووي د بلې ډلې وکسانو تلته ځای نه وي سخت یو د بل سره په دې مسایلو کې حتی تر سلا پورې خبر رسیدلې ده دوی په مابین کې اختلافات نشته دا چې دا اختلافات تر اوسه رسنیو ته نه دي راوتلي دا چې تر اوسه برملا شوي نه دي
هغه همدرد صاحب به مشخص مثالونه یې لري د دې ډول اختلافاتو
په ډیرو داسې ریاستونو کې شته مثلا دفاع وزارت چې دی هغه تقریبا مختص شوی یوازې یوې برخې ته دی یعنی تقریبا د هیواد یوې برخې ته هلته بیا د بلې برخې ډېر کسان نشته دي پکې یعنی د دفاع وزارت کوم مهم کسان چې دي هغه چارواکي او هغه چې دي نو په هغې کې تر لاندې پورې ټول د دې یوې سیمې او د دې یوې ډلې خلک چې ډېر ورته د غنی برادر د ډلې یا د خاغلی یعقوب د ډلې کسان وایم دا چې د کورنۍ چارو وزارت بیا یوازې د حقانی په ډله پورې تړل شوی دی ستره محکمه بیا د مغه مشر چې دی په مغه پورې تړل شوی دی نو دغه سی اختلافات په کور د نن شته دي لیکن را به شو تاسو پوښتنه ته د قدرت جزائر ختم شوی دی هغه مرګوبله چې مخکې کېدل هغه یو سره کم شوی دی لیکن تاسو په جریان کې چې 14 اوس هم کېږي په کابل کې 13 ورځ وشوله نن دغه د اوس په کابل کې په 11 بجو باندې 14 شوه د چدرانه تلفات لري همداسې په هرات کې د 14 وشوله او مرګوب لشته ده لیکن یو څه کچې راټیټه شوه ده زه فکر کوم چې دغه وضعیت به دغه نامنی به پراتونکو وخت یو څه نور هم ډیر شي لیکن منفي اړخونه زه فکر کوم ډیر زیات دي تاسو وګورئ اقتصادي نظام چې دغه پټه په درېدلې دی په زبداسي وایم چې په لکونو
په دې سره ورته چې وړاندې همدرد صاحب د سکتوري وزارتونو د اجراتو په اړه هم په ځنګړي ډول هم له تاسو او هم له قانې صاحب نو پوښتم یو مسله غواړم چې تاسو تمرکز پی وکړئ هغه د انجونو د مکتبونو د پرانیستو په برخه کې یو کلن ځند دی چې طالبانو حکومت کوشش کوي بیا بیا هڅه کوي چې په یو ډول سره توجیه کړي مګر په یو کال کې دوی ونه شوي کولای چې د انجونو د مکتبونو لپاره یو پالیسی جوړ کړي غواړم په دې اړه ستاسو نظر وپوښتم
زه فکر کوم دا د سوال وړ مسله ده کله چې د طالبانو چارواکي هم په دې اړه د رسنیو سره خبرې کوي نو دوی هم د دې نه اندېښمن دي نو د افغانستان ټول ملت او ټول ولس ته دا یو پوښتنه پیدا شوې ده چې هغه مهم چارواکي چې د دې نه اندېښنه لري چې په یو کال کې نصاب جوړ نشو ترتیب ورته جوړ نشو او د ټولې نړۍ او په کور دننه د ټول ملت یو لوی انتخاب او یو لوی تشویش چې دغه د جوړکوم دغه مکتب د دې ته زمينه مساعده نشوله نو خلک پر شک کې دي چې دا شته تصمیمونه نور څوک نیسي او بل چیرته نیول کیږي لکه څنګه چې په خوانی ولسمشر احمد کرزی هم دې ته اشاره کړې و چې دا شته تصمیم کوم بل ځای کې نیول کیږي نو زه فکر کوم چې کټاسته معلومه و او استاد په یاد وی جنکیانی مکتب ته تللی وزارت معرف اعلان کړی و چې مکتبونه به پیل کیږي، جنکیانو مکتب ته تللی وی، لیکن تر هغه وروسته بیا په نیمای کې خبر ورسید
چې په یو ورځ باندې، په همغه ورځ باندې همدرد صاحب چې په پام کې و دوی د انجونو د مکتبونو د پرانیستو عمومي اعلان وکړي، په هغه ورځ باندې د مطبوعاتي کانفرنس په نیمایي کې د کورنۍ د پوهنې وزارت ویان اعلان وکړ چې داسې یو څه په پلان کې نشته. له تاسو نه مننه ډیره زیاته. بیا هم بس ته دوام ورکو. قانع صاحب، د طالبانو د حکومت یو شمیرغړي، د کابینې یو شمیرغړي د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دي، دا یو لوی مسله ده، او که چې وی وی دي نو بس طالبان خپل کار ته دوام ورکوي او له نړۍ سره تعامل هم کوي. دا روحیه په طالبانو کې ده چې وای 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 زمونږ وزیران دي، هیڅ مهمه نه ده چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. تاسو د موضوع ته څنګه ګورئ؟
دا یو ډیره مهمه ده موضوع ده، د هیواد په اداره کې، د هیواد په سیاسي سټرکچر کې، د هیواد د بین الملدی اړیکو یا د سیمه ایزو اړیکو په دغې کې فرهنګ کې دا ډیره لویه خبره ده. او تر څو پورې چې زموږ حکومت د حکومت په توګه پر نړیوال سټیج باندې موجود نه وي، په سیمه ایز سټیج موجود نه وي، په مربوطو اړخونو کې زموږ د ملت نمایندګي وجود نه لري، نو په اصطلاح موږ دغسې یو دغه یو کړه، داسې یو جزیره یو چې دنیا لار نه تللې دي او موږ دنیا ته لار نه لرو. او په دې حالت کې زموږ هیڅ شی وده نشي کولی. او تاسو پوهیږئ چې نننۍ نړۍ تقریبا تر یو کلي هم راوړل شوې ده، او نړیوال روابط د قوت نښانې دي، نړیوال روابط یو بامسؤلیته مملکت اغه چیرې دغه کې تقسیموي، یو مملکت څومره با مسؤلیت ده د نړیوالو قوانینو په وړاندې، د نړیوالو روابطو په وړاندې، د نړیوالو دغه په وړاندې راکوړلو په وړاندې باندې د څومره مسؤلیت په دغه هواد له دغه څخه کې. او تغذیه هم تقریبا د هواد مدني تغذیه له نړیوال له څخه کې، د فرهنګ موږ تاسو نړیوال شوی ده، کلتور نړیوال شوی ده، نو له دې څخه دغه کې د ځینې مدني نهادونه یا مدني مدني پوتنشلونه نړیوال دغه باندې تغذیه کوي. نو که دا حالت کې پاتې د فکر کوم چې موږ یو انزوا ته روان یو، او دا چې انزوا ته روان یو چې هغه انزوا زموږ په خیر نه ده، ځکه موږ شل کاله پنځه ویشت کاله تلوېښت کاله په جنګ کې یو، او یوازې دا توانایي نه لرو چې لازم د جنګ له د کندو کفارو څخه پورته
کړو. قانع صاحب، دغه مسله همدغه ستونزه چې د اوس تاسو بحث پې کوئ، دا له نړیوالو سره د طالبانو د حکومت پر تعامل څومره ناوړه اغېز کولای شي؟
نو دا خو تعامل نه ده، با اغیز خود سه چی ده، اغیز خود مثبت نه ده، خود تقریبا
خود دوی خبری اوس په قطر که الامریکایانو سر روانی دی، مثلا توقع لري چې ملګری ملتونه دی دوی استازی دی رسمی استازی په توګه ومني، یعنی دوی په یو ډول سره له نړیوالو سره په تعامل کی دی. ام دغه مرحله ته چې دوی رسیدلی دی پر دی څومره ناوړه اغیز کولای شي؟
ګوره، نړیوال تعامل ځکه نشي رامنځته کېدلی، دلته ډیره لویه خبره ده. په پدې د امریکا د متحده ایالاتو سره وسته تعامل خبره یا له نورو هیوادونو سره نږدې چین دوستي واده ده، یا دا نږدې دغه چې دی دلته خو خزم تقریبا هغه په نیمایي دغه کې دی. پاکستان اسلامي جمهوریت زدر خیم چې هغه تقریبا په پارلمان کې خزستا، په بیروکراسي کې خزستا، حتی په پوز کې خزستا، او اوایي قواو دغه خزستا، هلته یو دیموکراتیک سیټ اپ موجود دی که چېرته دا خلک راولړیږي دوی په رسمیت پېژني، هغه په رسمیت پېژندونکی مملکې حکومت د ښځو د ووټ له تحریم سره مخامخ کېږي، د ښځو د غلې تحریم سره مخامخ کېږي، مخالفت رامنځته کېږي. په لهذا په نړۍ کې داسې حکومت نشته چې د ښځو د مخالفت باوجود د دې راولړ چې په رسمیت وپېژني. هغه د څه اړتیا لري چې موږ په افغانستان کې یو دغه دا په رسمیت وپېژنو یا نه وپېژنو؟ موږ داسې قوي تجارت نه یو، روسان نه یو چې وروره د ګاز نه لیکیم دغه ته تللي اروپا ته، موږ دغه نه یو امریکایان نه یو چې نړۍ سرمایه له موږ سره یو بټن د کمپیوټر یو بټن کې کاږو نړۍ سرمایه کنګال کو یا راولار ساغې له تجارت ته وباسو یا له داسې بندیزونو سره مخامخ کو چې هغه د حقیقت موږ تاسو خو د نړۍ د اوږو بار یو. که نړۍ سره روابط قطع کړو، خو موږ برو نړۍ خو هېڅ نشي کولی، نړۍ به په لمغ دغه دنیا ته هیڅ توان نه رسیږي. دنیا ته به موږ څه توان ورسیږي؟ یو شل د نیوچ بادام لرو، یو څنو کې دغه لرو، هغه وروره پاکستان هم نه راسخاخي، یو څو رومیان هم په دغه وخت کې دغه کیږو د دې ورته اړتیا سه وروره، هماغه غیر په دغه باندې کلدارو را باندې اخي دغه نړیوال کرنسی هغه زری مبادله چې دی یا اسعاري ذخایر چې دی هغه هم په لاس نه راکوي، وایداسې په کلدارې راڅخواخه. اوس ما ته یو دبرو سکرو یو تاجر ملیدی، هغه ویل چې موږ د سکاره هلته ورنو، بیا پاکستانیان دونه بادې کوي سیا د دې د قوت د رقم ده تن موږ ورسره خرڅ کړی په یو لک یا دوه لک کلدارې راترای وړي په 50,000 روپۍ راته حساب 50,000 کلدار او بانې کوي په دې کې دا شی کم ده، په دې کې دا قوت دغه کم ده، او دا د سوخ دغه کم ده، او پلانې کم ده. یعنی دا تجارت هم په هغه شکل نه ده چې نړیوال سټنډرډ ته موږ راچولی وي، ځکه چې موږ نړیوال تعامل نه لرو، نړیوال رسمیت نه لرو، حتی سیمه ییز رسمیت نه لرو، د پاکستان سره نه لرو. دا د خپل خپل د بارو سکاره چې پاکستان شاید ضرورت دي، د رومیانو پیاز چې پاکستان ډېره شاید ضرورت ده، موږ په نړیوال مارکیټ یا نړیوال اصول او قوانین او مراوداتو او ارتباطاتو په بنیاد باندې نه شو خرڅولی، ځکه موږ دغه نه لرو، نړیوال حیثیت نه لرو، نړیوال دغه نه لرو.
مننه همدرد صاحب. قانع صاحب، یوه جالبه مسله یاده کړه، هغه په کابینه کې د طالبانو په حکومت په اډانه کې او په کابینه کې د ښځو نشټوالی دی. البته ډیر خوانی حکومتونه به هم د افغانستان داسې و چې خای حتمان به وزیران نه وي پکې، وزیران خځې به نه وي پکې، مګر لک تر لګه د حکومت په ټوله اډانه کې تل د خځو موجودیت په تیرو سلو کلونو کې وو. دا د طالبانو د حکومت پر اغیزمنتوب څومره اغیز کوي، او په تیره په نړیواله کچه د رسمیت پیژندنې په مسله کې؟
زه فکر کوم ډیره مهمه موضوع ده. په نړۍ کې دیموکراسي د ولسواکۍ ده، او د نړۍ تقریبا ډیر هیوادونه چې دیموکراتو پرمختللي، واغه هیوادونه چې موږ ورسره اقتصادي اړیکې لرو، یا دوی نه توقع لرو اقتصادي، یا زموږ پیسې راکنګل کړي، یا موږ دې ته اړتیا لرو چې هغه موږ په رسمیت وپیژني، نو په هغه هیوادونو کې د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې چې ده هغه ډیره بارزه ده، په سیاست کې ډیر پرمختللی رول لري. نو هغوی د ښځو د تقاضا نه، یا د ښځو دغه ارزښتونو د منې کولو نه پرته، زه فکر نه کوم چې د طالبانو حکومت یا بل کوم رژیم دی هغه په رسمیت وپیژني. نو په دې اساس باندې یو تاسو نیمایي چې شرده یو خوشالوي ښکاره په افغانستان کې جنگ وو، تر هغه وروسته دغه نور جنجالونه منطقوي، او بیا دغه انقلابونه، او بیا په ترڅ کې نیمایي قشر موږ بل د وایرو نه چې دا هغه منی کوو، زده کړو نه محرومو، همدارس کار نه ورته ورکو، یا کار نه ورته ورکول کیږي. نو زه فکر کوم چې دا لوی ستونزه ده، او دا نه تنها په نړیواله کچه باندې، په سیمه ییزه کچه، بلکې د افغانستان خلک هم دا خبره نه ورسره مني. دا صحیح ده چې طالبان به په داسې یو مفکوره باندې، په یو فکر باندې راغلي وي چې هغه به یو مدرسې فکر وی، چې هغه هم زه فکر کوم په دې اوس وخت کې راځيګدلې فکر به وی، لیکن هغه د دیوبند کوم په خوانی فکر چې وو، چې د هند تاسیس کوم دیوبند چې دی، پیغه کې د خزو ونده چې دغه په سیاست کې هم شته، په دې باندې هغه علما او کتابونه هم لیکلي دي، او ډیر په دې باندې څېړنې هم شوې دي. لیکن بدبختی دا ده چې په دې تیرو تقریبا سلويختو کلونو کې د پاکستان په مدرسو کې د افغانستان لپاره داسې خلک ورزول شول، یا په داسې نصاب باندې خلک ورزول شول چې دوغوی د افغانستان د بنیادونو سره دښمنی ده. نو په دې اساس باندې، په دې فکر باندې د خلک راغلي دي، او په دې فکر باندې زه فکر کوم چې دوی اماده هم نو د حکومتداري ته، دا هر څه یو دم د خلکو ته ورپاتې شول. زنه پوهیږم چې کار په کوم ځای کې چړپېدلې دی، په کوم ځای کې مثلا ستونزه رامنځته شوې، ولیکن دغه هر څه دوی ودی ته اماده نه وو، او نړیوال هم دی ته اماده نه وو چې دغه یو حالت کې رامنځته شي. د افغانستان خلک اوس هم په شوک کې دي، هر ورځ موږ خبرونه اورو، موږ دغه حالات د افغانستان د نږدې نه څارو. نو زه فکر کوم چې په نړیواله کچه چې د ښځو حقوق دی په رسمیت ونه پیژني، ښځو ته په اداراتو کې ځای ورنکړي، د ښځو د تعلیم سره دوی هوکړه ونه کی د جونکې پر مخ باندې مکتبونه پرانیزي او د جونکې د پاره یو روخانه پالیسی دوی ونه لري د خزو پر فکر کوم چې نړۍ خو پر ځای پریک ده د افغانستان خلک به هم دوی پر رسمیت ونه پیژني او هغه کورنۍ مشورېت چې دوی ترلاسه کوي هغه به هم دوی ترلاسه نکړي.
ډیره زیاته مننه. په وروستیو یو څو دقیقو کې یو یوازې یو بل موضوع هم راوخلو چې هغه د سکتوري وزارتونو اجرا دي. په تیرو حکومتونو کې سکتوري وزارتونو د پرمختګ په برخه کې د رغونې په برخه کې د تاسیساتو د جوړولو په برخه کې اجرات کړي دي. په تیر یو کال کې د طالبانو د حکومت د سکتوري وزارتونو اجرات تاسو څنګه ارزوئ؟ قانع صاحب لومړی تاسو.
بله د دوی دغه کې یو ډیره ستره خبره چې دی کوي او لاسته راوړنه یې هم بولي هغه د خوشتپی کانال د چې یو کولګول په اړه کې دغه کې یو د تبلیغات هم کوي. زه نه پیږم د کانال باندې څومره کار مخته تللی ده، څومره د دې بودیجه شته، د دې لپاره د دې عملي امکانات څومره دي او تر اوسه پورې کارونه څنګه پرمخ تللي. په هر ترتیب دا یو ښه کار دی او دا کریډیټ دوی په وخت کې شروع شي، کریډیټ بیا دوی ته ځي. پاتې شو په نورو سکتورو کې دغه کې خدماتو کې زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې داسې خاص څه چې موږ هغه پاغه دغه په د پرمختګ د پرهنګ په اساس محاسبه کول چې څنګه غیری رامنځته شي. د سړکونو حالت په مغه په خواني شکل ده، ځینې پلچکونه جوړیږي، بد حالات رالو، زلزله رالو، سیلابونه رالو، خدمات په هغه کچه نه وي چې یو منظم ارګان یا یو سکتوري تشکیل یا یو سکتوري ارګانیزم تشکیلات هغه وړاندې کړي. شکایت رامنځته سولو، دغه سولو خلکو ډېر بد بد شکایت وکولو چې دا پهنو په دغه سي بیړنیو حالاتو کې د کومک رسولو هغه سټرکچر هم د دې دغه نو چې خلکو قناعت حاصل شوی وي، خلک به دغه وسی بل دوی هم نړیوالو ته دغه لمن وغوړول شي را مدرسې او څلور سو میلیون ډالر دې سیلاب ځپلو لپاره غواړو ارتیا لرو. نو دغه کومک چې دی وګورته لاغه هم دغه یو ظرفیت چې دغه دا کومک دغه کې ورسې وي خلکو ته دغه سي هغه په دې باندې اعتراض لري چې دغه یو ظرفیت اداري ظرفیت موجود نه دی دا کومک ورسې نور زرکتنه لمنځه تللی دی. تاسو په ذکر کول چې یو جناب اتکل سي یو خبره دا ده چې خدمات ولر کې باید زرکتی دغه ولري، کنه زرکتی تشکیلات هم ولري، سي بازارفیات تشکیلات هغه سیمه دي تقریبا په پروفیشنل شکل باندې پټرو شلو کلونو کې زرکتی تشکیلات را مستسي وي، اداره را مستسي وي، اداري تعاملات را مستسي وي، هغه ډیر بد صدمه لیدلی ده
د خلکو د وټلو لپاره زکه چې زیات
تر بالکل هغه پروفیشنل خلک چې هغه په دې مسله کې پیډل پلانینګ کوي
تقریبا زیاته برخه د خلکو وټلې د افغانستان نه
وټلې د افغانستان څخه ډیر خلک وټلې دي.
مننه مننه.
دغه شی حالت کې موږ واقعي خدای پاک دې هر څه سم کې موږ تاسو باندې کې توقع کوو.
مننه قانع صاحب او همدرد صاحب ستاسو نظر.
زه فکر کوم دا کوشتپی کانال چې دی دا خو هم د سردار محمد داود خان په وخت کې د دې هغه طرح را مسله شوې او پیغه وخت کې مې اوسه کارونه شوې په ډیړه بیا په دې تیر جمهوریت کې د دې کارونه پیل شوې او یو څه به اوس کارونه مخ کې تللی لیکن ټول د پخوانی کارونه دي. بل دغه د مادنونو وزارت وایي چې موږ قراردادونه په شفاف توګه کړی دي لیکن هغه هم مطبوعاتو ته مدي وړاندې شوې. یو دغه د ډبرو سکرو مسله د پاکستان سره چې راپور ته شوله چې د پاکستان صدر اعظم ویل چې دا په کالدارو اخلي او د کاله به 2 میلیارډ ډالر د پاکستان اقتصاد ته د دغه درک پایده ورسیږي. نو دا هم واضح نه و او همدارز کوم لوی کار نه شوی، کومه فابریکه نه جوړه شوی، بسرکونه نه دی جوړ شوی، کوم لوی کارونه نه دی شوی. هغه په دې اساس باندې چې د نړۍ سره زموږ تعاملات چې دی هغه په صفر کې تر اوسه قرار لري ځکه د نړۍ لوی فابریکې یا کمپنۍ چې غواړي په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي یا لته بیا رغونه وکړي وی د نړیوالو کوم تعاملات چې دی بانکي دیغه برغونو ته دیغه رسمیت ته ډیر اړتیا لري.
بله
چې تر اوسه پورې طالبان نه دي توانیدلي چې د نړۍ سره دغه جوړجاړي ته ورسیږي اقتصادي مسایل هوکړي ته تاسو ته بهتره معلومه ده چې په نړۍ کې اقتصادي تعاملات چې دی هغه د سیاسي مسایلو تر سیوري لاندې وي، نو تر څو پورې چې دوی خپل سیاسي اړیکې نوي رغولې د نړۍ سره مثبت تعاملات نوي کړي، نو فکر نه کوم چې اقتصادي برخه دې ورغي.
ډیره زیاته مننه. قدر منو اوریدونکو، د نن په 15 دقیقې بحث کې شفیق همدرد د سیاسي چارو شنونکي او اسمت قانه ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکي را سره و. لته سو هم مننه کوم چې د خبرونه مو تر پای واوریده. تر بلې خبرونه مو په پاک الله سپارم. هي چاره.